ازادي راډیو ته هر کله په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره مو په لویو ښارونو کې د اف ام په سلو شرې پنځه څپه هم اوریدلی شئ. نوریاس نوریم او د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له خوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوو اختلافاتو د دې خطر زیات کړی دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل دی خپل باور له لاسه ورکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړه او له مخدره موادو او تروریزم سره په مبارزې ټینګار وکړ. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي دي چې وایي په 2011 میلادي کال په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې ادامه لري.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست برخانه را
تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څرنګه چې په رسنیو کې ویل شوي دي لست آخري نه دی. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دی چې د والي په توګه کار وکړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سهشنبې په ورځ د هلمند، کندز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پژواک خبري اژانس په وینا په دې ډله کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی دی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي په دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړه او له مخدره موادو او تروریزم سره په مبارزې ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې تېره ورځ ولسمشر غنی له زمیر کابلوف سره په ارګ کې وکتل. د دې لتنې کتنې پر مهال افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې کابل او ماسکو باید په ګډه له تروریزم سره په مبارزه کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالفو وسلوالو د وژلو او د یوشت ټپي کېدو ادعا کوي. د بغلان د امنیت قومندانۍ امنیت عامر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې شپږشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي. د شاهي خیل، شفی خیل، ذکر خیل او احمدی خیل سیمې یو مخ پاکې شوې دي. هغوی ته ډېر تلفات اوښتي دي او د هغوی ټپیان هم زیاتې. د لرخاو په سیمه کې زموږ تصفوي عملیات پیل شوي او په دښمن کې د مقاومت توان نور نه لیدل کېږي. د امنیت امر زیاته کړه چې ډېر ژر به مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي. طالبانو دا خبره رد کړې ده چې دوی ته تلفات اوښتي دي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اژانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له ښوونځي بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویان محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت مسؤلیت دی چې هغه پلی کړي. اټکل کېږي چې 3 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لکه قانوني اسناد لري چې ښوونځیو ته تک اجازه نه لري. په تېرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړې بې برخې شوي دي. د د امریکا استخباراتي چارواکو دا سندونه خبره کړې دي چې وایي په 2018 میلادي کال یې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دا سندونه وروسته تر دې خپاره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سختو پلټنه وکړه او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغو سندونو له مخې بن لادن او ملګرو یې دا ویلي وو چې د مسلمانانو د وژلو پر ځای باید بریدونه د امریکا پر متحدو ایالتونو وشي. هغه ډله چې د سوریه کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 سنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي دغه برید تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د القاعده پر یوه مرکز شوی دی. د بشري حقونو د څار دغه ډله چې معلومات له مځکنیو سرچینو راغونډوي زیاتوي چې اکثره وژل شوي وسلوال ترکان دي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د پالمیرا ښار شمالي برخې ونیولې. د پالمیرا ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ دی، د هغې زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. داسې ویلې شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لوري دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې عمده اګ هما او ابراهیم اګ اناوالین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بلې د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دي. د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیون یورو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه دا له پخواني شوروي عسکرو سره یوه سمبولیک مالي مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل او په وینا یې په دې کار سره به دې مسئلې ته رسمیت ورکړل شي.
په مکې د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 14 اسمان لمر خودل شوی. مزار شریف هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 21 اټکل شوی. هرات د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 13 اسمان لمر خودل شوی. جلال آباد هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 18 اټکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 16 اسمان زای وریز.
ازادي رادیو اورین د پنځنبې ورځ د 1409 هجری لمریز کال د غویا سور د میاشتې یو دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د میل یوشتمې سره برابره ده. او وړاندې په خبرونه کې د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایه ریاست ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغې سیاسي موافقې تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
طبق تفاهم سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستند که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاتیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوو اختلافاتو د دې خطر زیات کړی دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل دی خپل باور له لاسه ورکړي. د دې بنسټ مشر له حکومت وغوښتل چې په 10 ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي او کنه
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی این دو رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د ایران مذهبي مشر وایي نړیوال څارونکي دا اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو کتنه وکړي.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
او د ژوند رنګونو د لړۍ و بل برخه درته خبرو. د د نوی اتو ولایتونو د والیانو د پرتاکل د پرتاکن پر موضوع دوه ورځې نه تیر شوی چې د افغانستان اجرایی ریاست وایي پر دې اړه بحثونه روان دي. اجرایی ریاست وایي د دغو اتو والیانو مقرري چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې اعلان شوي نهایي نه ده. یو شمېر راپورونه وایي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایي ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغې ادارې د سې شنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نومونه اعلان کړل، خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لیست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه دي رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي، خو د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والي په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دي. پښوا خبري اژانسوي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوي والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وه شوې. پژواک اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لرې کړی شوي والي عبدالکریم متین د بیا مقررۍ غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لرې شو چې ویلي وو چې په پکتیکا کې پخواني حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
اجرایی ریاست وایي د نویو اتو ټاکل شوو والیانو پر سر بحثونه روان دي. یوازې دا موضوع نه ده، په ځینو نورو مسایلو هم د دواړو مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون موضوع ده او بله هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټاکلو مسأله. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوي اختلافاتو د دې خطر زیات کړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل دی خپل باور له لاسه ورکړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې حکومت دغه ستونزه ډېر ژر هواره نه کړي مسؤلیت به دواړو مشرانو ته ورلغاړوي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستنیزي په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو در اوستلو په اړه د افغان حکومت د ژمنو نه عملي کېدل د ځینو انتخاباتي څارونکو په وړاندې اندېښنې را پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د څارونکو ډلې وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ستونزې رامنځته کړي او د افغانستان له انتخاباتي نظامه به د نړیوالې ټولنې ملاتړ له منځه یوسي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو نورو ورځو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نشه است،
په دې اړه چې ولې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د نه پیلېدو په اړه چوپتیا غوره کړې اندېښمن یو، او د یاد وضعیت دوام به د پارلماني انتخاباتو او د اصلاحاتو د راوستلو په اړه د باور جوړونې مسأله له ستونزو سره مخ کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې تر لسو ورځو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار پیل کړي. که داسې ونه شي نو هره جفا چې د ډیموکراسۍ او افغان ملت په حق کې کیږي اصلي ګرامیې د ملي وحدت دواړه مشران دي. ښاغلي ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلیدل دا ښکاره کوي چې لا اوس هم په دې اړه د ملي وحدت د حکومت مشران یوه خوله نه دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رامنځته کولو په اړه دوه میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان ورکړ، خو اجرایه رئیس د یاد کمیسیون د رئیس په ټاکلو مخالفت وکړ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د مثبت بدلون او د ځینو کارکوونکو د بدلولو په هدف رامنځته شو او چارواکي وایي چې دا کمیسیون به هڅه کوي څو د اصلاحاتو په راوستلو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په سر اختلاف د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ هوار شوی او دا کمیسیون به د ولسمشر له امر سره سم خپل کار پیل کړي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس معرفي شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه شوي دي، ټول موارد حل شوي دي. موږ هیله لرو چې جمهور رئیس په دې اړه فرمان ورکړي او د کمیسیون کار شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو نړیوالو تمویلونکو د انتخاباتي اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې له انتخاباتي کمیسیونو سره د خپلو مرستو د درولو ګواښ کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستل باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي او د هیواد انتخاباتي نظام د خلکو له تمې سره سمون ومومي.
تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې نظر کولی شئ چې راواستوئ. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دې ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې دوام لري او ټاکنې باید د سیاسي توافق له مخې وشي. ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې او له مخدره موادو او تروریزم سره په مبارزه ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې تېره ورځ ولسمشر غنی له زمیر کابلوف سره په اړیکه وکتل. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالف وسلوالو د وژلو او د یوویشت د ټپي کېدو ادعا کوي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 میلادي کال په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. هغه ډله چې د سوریه کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلې دي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پامیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونه په مالی کې د دو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي. ازادي راډیو اورئ د سهار 9 بجې او 13 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتبه غوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او په سرلیک کې وایي طالبان د افغان حکومتي چارواکو سره تر لیدنې مخکې د مرګونو بریدونو په ترسره کولو خپل زور څرګندوي. ورځپاڼې په کابل کې وروستیو پرله پسې بریدونو یادونه کړې او بیا وایي د افغانستان په زړه کې د بریدونو دې لړۍ هغه هیلې مړاوې کړې چې د سولې د پټه په درېدلې حالت د زر پای ته رسېدو په اړه پیدا شوې وي. انډیپندنت وړاندې لیکي کله چې د دې میاشتې په سر کې د اشرف غنی د حکومت استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې په افغانستان کې د سولې په اړه هیلې زیاتې شوې. ورځپاڼه د یو سیاسي څېړونکي هارون میر له خولې وایي د طالبانو هدف دا دی چې ثابته کړي دوی اوس هم پیاوړي دي او کولی شي د هیواد په هر ګوټ کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې بریدونه وکړي. د کړکېچ د نړیوالې ډلې یو څېړونکي ګریم سمیت د انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ولسمشر غنی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلوي دی له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي. د ښاغلي سمیت په وینا د ولسمشر غنی شاوخوا ډله د تاوتریخوالي د زیاتېدو سربیره هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته ژمنه ده، خو د ملي والي په حکومت کې د نوموړي یو شمېر شریکان د سولې له پروسې سره ډېر خوښ نه دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د بریدونو زیاتېدو په اړه لیکنه کړې او په پیل کې وایي د امریکا د کلونو پانګونې او روزنې سربیره هم د عراق او افغانستان امنیتي ځواکونه له ستونزمن وضعیت سره مخ دي. لیکوال د دې لیکنې په هغه برخه کې چې د افغانستان په اړه ده وایي کله هم چې واوري ویلې شي په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د هر کال خبره ده، خو دا چې سږ کال د دوی په وړاندې په لومړۍ کرښه کې د جنګېدو مسؤلیت یوازې د افغان ځواکونو پر غاړه دی، نو سږ کال د پاملرنې وړ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د اتلانتیک په شورا کې د څېړونکي کلاود راکسس له خولې وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې رامنځته شوي امنیتي خلا پر مهال د طالبانو لخوا راپورته شوي وروستۍ ستونزې ډېرې حیرانوونکي نه دي. د یو بل تحقیقي مرکز څېړونکي میشل کوګلمن د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي طالبان یو داسې ځواک دی چې حساب پرې کېدای شي، خو له وروستیو بریدونو څخه یې باید داسې واننګیرل شي چې ګوندې دا ډله به بېرته کابل کې واک ته ورسېږي.
د ایران مذهبي مشر وایي چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنهي همداراز د یو شمېر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ چې د ایران له ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته یې خبرداری ورکړ که د تهران مخه ونه نیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنهي په تهران کې د نویو فارغو شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
وفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر 30 ضرب العجل ټاکلی دی څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني پوهانو ور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها ازادي راډیو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنهي خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه ده چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي نړیوال اټومي انرژي اژانس بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوې. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ یې غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هېواد د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص ځواک د قمندان په اړه چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو اراده یې درلوده خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. دا قمندان د اپریل په 3 له درکه شوی وو او خپلې مېرمنې ته له تلو مخکې ویلي وو چې په وظیفوي ماموریت ځي. د موضوع تفصیل له جنقا الکوزیناورو.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قمندان ګلمراد حلیموف د ورکېدو داستان هغه وخت نور هم جدي شو چې د ترکیې خبري رسنیو وویل نوموړی سوریې ته د داخلېدو پر مهال نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. د تاجکستان حکومت دا راپورونه ردوي او وایي له اسلامي دولت ډلې سره د قمندان حلیموف د احتمالي تړاو په مسلې څېړنه کوي. دا لومړی ځل و چې د تاجکستان حکومت د پولیسو د غښتلي قمندان حلیموف د تیرې میاشتې د لادرکه کېدو په اړه په ډاګه خبرې وکړې. د حلیموف له لادرکه کېدو وروسته راپورونه خپره شوي وو چې نوموړي د اسلامي دولت ډلې لپاره 15 تنه وسلوال ګمارلي او غوښتلې چې له دې ډلې سره په سوریه کې یوځای شي. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمانوف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت د لومړنیو ادعاو په اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده هم د تحقیقاتو یادونه وکړه او وویل د دې تحقیقاتو نتیجې به د اونۍ په پای کې له خلکو سره شریکې شي. د هغه راپورونه رد کړل چې وایي حلیموف نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. کله چې د تاجکستان د کورنیو چارو له وزیر رحیمزاده څخه د اسلامي دولت ډلې سره د قمندان حلیموف د یوځای کېدو په اړه زیاتې پوښتنې وشوې هغه په ځواب کې وویل په دې اړه به وروسته خبرې وکړي. د قمندان حلیموف ورور نذیر د روانې میاشتې په سر کې د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې سره خبرو کې ویلي وو د دوی کورنۍ د حلیموف د لادرکه کېدو په اړه زیات اندېښمنه ده او دا ځکه دغه 40 کلن قمندان چې د څلور اولادونو پلار دی له کور نه د وتلو راهیسې هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې. ټلیفون یې کار نه ورکوي او ټولنیزې شبکې نه دي استعمال کړي. د حلیموف کورنۍ دا خبره ردوي چې نوموړي له خبري رسنیو څخه د اسلامي دولت ډلې د مفکوري او پوځي قوت په اړه مواد راټولول او وایي دا ډول راپورونه هیڅ اساس نه لري. ایشیا پلس خبری اژانس د حلیموف د یو ملګري له خولې وایي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص واک دغو قمندان په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره مینه پیدا کړې وه او خپلو ملګرو او دوستانو ته یې د دغې تروریستي ډلې د مفکورې تبلیغ کاوه. حلیموف چې د حقوقو څانګه کې زده کړې کړي په 2012 کال کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قمندان په دنده ټاکل شوی و.
د ژوند رنګونه
لالپور امیر سیم د میرمن بهیر غړی او تر څنګ د کابل پانتون د ژواد بیا ته مسله
کله چې پانتون نه تر کوره ځي څنګه د لاره کې موټر شته په څه ډول کوره تر پانتون پورې ځي؟
طبعا انجونې چې دي ځان ته عمله نیسي او مشخص انجونې چې په یو موټر کې ځي او هغې ته میاشتنۍ کرایه ورکوي. خو کله چې اکثرا مخکې له دې چې زه عمله ونیسم په ډېر زیات مشکلات یې مجبور یم چې په ملي بس کې ودرېږم تر هغه ځې لاړه شم. خیر ملي بس یو عام خاص موټر دی خو دا ځینې ټونسونه او ټیکسیانې چې دي کله چې په ټونس کې کښېني که مخه سیټ کې کښېني نو مجبوره ده چې یو بل نجلۍ هم په تا سره کښېني. نو دا ډریوران چې دي دا مجبوروي و یا د دوو نفرو کرایه راکړه او یا هم پرېږده چې بل نفر کښېني. نو دا یوه غټه لویه ستونزه ده.
د عملې موټر څنګه ده؟ مثلا څونجونې سره یو ځای شوي یاستئ څه رقم نیولی ده؟ میاشتنۍ کرایه څومره در باندې راځي؟ مصارف یې څومره دي؟
طبعا یا هم دا موټرونه چې دي ټونس ورته وایي یا هم هر څه دې ورته وایي نو دې کې هم هغه ډریوران چون د هر چا اقتصادي وضع خرابه ده دوی په خپل سیټ کې چې څلور کسه ځایږي هغه نه برعکس په ماشین دی هم درې کسه کښېنوي او مخ سیټ کې هم دوه کسه کښېنوي. نو ځینې نجونې یاسته چې په یو لاین کې ځو په هغه نجونې موږ ټولې راټولې شوي یاستو مختلف پوهنځیو څخه یاستو او دې ته میاشتنۍ پیسې ورکوو تر څو موږ لږ ارامه راشو او راشو نو مو مشخص ټایم کې موږ پسې راځي او مشخص ټایم کې موږ تر بیرته تر کوره رسوي.
یعنی پیسې مقدار خو ډېر زیات نه ده چې تاسو محصله یې له وهدې ونشئ وتلی؟
طبعا هر محصل چې دی کله کله زموږ په کورنۍ کې وایي محصل چې مفلس وي نو که دغه پیسې د محصل د جیبه لاړ شي نو طبعا داسې فکر وکړه چې د 100% نه بېخي لوړه ده د دې هېڅ توان ورته نه رسېږي. دوه چند پیسې موږ ورکوو تر څو چې موږ لاړ شو راشو.
ازادي رادیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حسرت حصار مفتون له هلمند څخه په اس ام اس کې لیکي د دواړو مشرانو څخه مداهله ده چې نور دی د وینو تویولو د پایته رسېدو لپاره خپل منځي اختلافات پایته ورسوي او ژر تر ژره د والیان اعلان کړي تر څو دا مشکلات حل شي. له ننګرهار څخه وحیدالرحمن توحیدی په اس ام اس کې لیکي که چیرې اشرف غنی او عبدالله د افغانستان ملت د خدمت جوګه نشي کې باید استعفا ورکړي نشي کېدلی نو باید استعفا ورکړي. یو بل اوریدونکي په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یوه خوله نشي ځکه دواړه دوه بابګان دي. ازادي رادیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي صفو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اورېدلی شئ. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه ازادي رادیو ته راواستوئ. د افغان بیسیمات 13 شمیرې له لارې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو چې د تاسو لپاره ډیر مهم دي نظر راواستوئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. او اوس هم زما همکار احمد جعفر احمدی استودیو ته راغلی. راتلونکی نیم ساعت له تاسو سره دی احمدی صاحب. خبرونه ته ښه راغلاست. یو څه خو مو راوړی دی.
تشکر نوی صاحب. بله حتما با شنونده در میان خواهیم گذاشت. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی نهایی نیست. جزئیات بیشتر در صدر گزارش های این برنامه خبری تا لحظات دیگر. صفحات روزنامه های غربی را هم ورق می زنیم، اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. پلیس بغلان از کشته شدن 20 شورشی خبر می دهد. مقام های افغان و روسیه روی مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم تاکید کردند و داعش تقریبا کنترل کامل پالمیرا در سوریه را به دست گرفت. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید موضوع تعیین شدن 8 والی نهایی نشده و بحث ها در این مورد ادامه دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که بحث ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد این 8 والی ادامه دارند.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که برای خانه را به لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تفاهم سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
اداره مستقل ارگانهای محلی روز سه‌شنبه فهرست از نامهای والیان هلمند، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پلیس بغلان میگوید در عملیات در این ولایت 20 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 21 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالرشید بشیر عامل امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت با وارد شدن تلفات به شورشیان 26 قریه در این عملیات سه روزه در ولسوالی بغلان مرکزی به صورت کامل تصفیه شدند.
مناطق شای خیل، شبی خیل، ذکر خیل و احمد خیل مکمل پاکسازی شده، متعامل تلفات بسیار زیاد شدن و مجروحین شما بیشتر است. عملیات تفهیم و ساعت لرخو عملا آغاز شده، توان مقاومت دیگه در دشمن دیده نمیشه.
اما طالبان مسلح وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد میکنند. رئیس جمهور غنی و نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان روی همکاری های دو جانبه و مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم تاکید کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز در ارگ با زمیر کابلوف دیدار کرد. در خبرنامه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که کابل و مسکو باید به صورت مشترک در کار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تلاش کنند. فعالان در سوریه میگویند گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخش‌های شهرک قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز چهارشنبه گفت پس از جنگ با نیروهای حکومتی شورشیان بخش شمالی شهر پالمیرا را تصرف کردند. نگرانی های وجود دارند که گروه شورشی دولت اسلامی میراث های فرهنگی پالمیرا را که در فهرست یونسکو قرار دارد از بین ببرند. در یک تحول دیگر گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا 15 تن از اعضای جبهه النصرت در شمال غرب سوریه کشته شدند. با گفته این گروه شورشیان النصره که وابسته با القاعده روز چهارشنبه هدف این حمله قرار گرفتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر یک مرکز القاعده در قریه توامد در حلب صورت گرفته است. وزارت دفاع فرانسه میگوید نیروهای خاص این کشور دو رهبر گروه تندرو دولت اسلامی را در مالی کشند. در اعلامیه این وزارت که دیروز نشر شد آمده است که عمده اگهاما و ابراهیم اگ اناوالین در همین هفته در جریان جنگ در شمال مالی به قتل رسیدند. یکی از این شورشیان رهبر القاعده در مغرب و دومی رهبر گروه انصارالدین معرفی شدند. و مقام‌های اداره استخبارات آمریکا اسناد را نشر کردند که به گفته آنها در جریان حمله به خانه اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در سال 2001 میلادی در پاکستان به دست آمده است. بر اساس این اسناد بن لادن و همکارانش گفته بودند به جای کشته شدن مسلمان‌ها باید حملات بر ایالات متحده آمریکا صورت گیرد. زمانی که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن را کشتند، او می‌خواست با نشر یک نوار ویدیویی از طریق رسانه‌ها سالگرد حملات 11 سپتامبر را تجلیل کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان نهایی نیست. این را یک سخنگوی ریاست اجرائیه گفت. بنیاد انتخابات شفاف خواستار آغاز کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا 10 روز دیگر شد.
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر هستی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند.
مرور بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غربی. یک مرد افغان به جرم تجاوز جنسی بر دخترش به اعدام محکوم شد.
خدا کنه که این حکمش تطبیق کنه و اگه این حکم تطبیقش نکنه بازم به خطر هسته.
مفتشین بین المللی اجازه گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را خواهند یافت.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. جر و بحث ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان در مورد تعیین 8 والی ادامه دارد. ریاست اجرایه می گوید که تصمیم در مورد والی هایی که تازه از سوی اداره مستقل ارگان های محلی معرفی شدند نهایی نیست. برخی گزارش ها نشر شدند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
8 ولی درست پیش از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان معرفی شدند، اما حالا ریاست اجرایی میگوید تا هنوز بحث‌ها روی تعیین شدن این 8 تن ادامه دارد. بر اساس گزارش این اداره روز سه شنبه فهرست از نام‌های والیان هلمند، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت تا هنوز مخالفت در میان نیست و هر دو جانب یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به بحث‌هایشان در مورد همین 8 والی ادامه خواهند داد.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که بر خانه رفت بی لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تفاهم سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاصی مناسب هستند که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
سخنگوی ریاست اجرایی افزود این را نمی‌داند که بحث‌ها در مورد این 8 والی تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت، زیرا وی این بحث‌ها و تعیین شدن والی‌ها را یک پروسه می‌داند. بر اساس فهرست اداره مستقل ارگان‌های محلی، سلیم خان کندوزی به حیث والی ننگرهار، حلیم فدایی به حیث والی لوگر، نصرت‌الله ارسلا در مقام والی پکتیا، طاهر زهیر برای ولایت بامیان، وحیدالله کلیمزی برای ولایت کنر، امین‌الله شارق به حیث والی پکتیکا، مرزاخان رحیمی در مقام ولایت هلمند و محمد سمی به حیث والی نیمروز تعیین شدند. این اداره با معرفی 8 والی گفته بود که ها به زودی برای مقام‌های ولایت‌های مربوطه‌شان معرفی خواهند شد. اما خبرگزاری پژواک گزارش داده که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. یک منبع به خبرگزاری گفته که در مورد والی‌های هلمند و بامیان با آقای عبدالله مشورت نشده است. پژواک می‌نویسد رئیس اجرایی خواهان مقرری دوباره عبدالکریم متین والی سابق پکتیکا در این مقام است، زیرا به گفته وی آقای متین با مردم پکتیکا خدمت کرده می تواند. عبدالکریم متین بنابر اظهاراتی که در مورد کمک از سوی حکومت سابق افغانستان با خانواده های اعضای گروه داعش در پکتیکا داشت، از مقامش برکنار شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی تا حالا در مورد مخالفت ریاست اجرایی در مورد تعیین شدن 4 والی چیز نگفته است.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد ادامه بحث ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سر گزینش والیان جدید. نه تنها در این مورد بلکه در بعض موارد دیگر هم بحث ها جریان دارد. بحث هایی که انتقاد روزافزون نهادهای ناظر از انتخابات را در پی داشتند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار می دهد که اگر تا 10 روز دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش آغاز نکند، مسئول هر جفای احتمالی به ملت و دموکراسی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان از ادامه وضعیت مبهم در رابطه با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید عدم آغاز کار این کمیسیون میتواند مشکلات را در برگزاری انتخابات ولسی جرگه به میان آورده و سبب قطع حمایت جامعه جهانی از نظام انتخابات افغانستان گردد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا 10 روز دیگر باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسما به کارش آغاز کند.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نشده است و با این وضعیت این ادامه دادنش چالش از برای برگزاری انتخابات پارلمانی، برای اعتماد سازی و برای اصلاحاتی که ما میخواهیم وارد کنیم. خواست ماید که در 10 روز آینده تاریخ انتخابات مشخص شد و کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز شد. اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره، مقصر اصلی این دو رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
آقای ایوبزاده گفت عدم آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بیانگران است که هنوز اراده واحد در این مورد میان رهبران حکومت شکل نگرفته است. فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حدود 2 ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی صادر شد، اما رئیس اجرایی با تعیین رئیس این کمیسیون مخالفت نشان داد. این کمیسیون به هدف آوردن تغییر در مقررات و قوانین انتخاباتی و همچنان تغییر و تبدیلی برخی از کارمندان کمیسیون های انتخاباتی ایجاد کرده است. مقام های حکومت گفتند که این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی جلو تقلب و تخلف در انتخابات آینده در کشور را بگیرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اختلافات روی انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رهبران حکومت حل شده و آغاز کار این کمیسیون منتظر دستور رئیس جمهور است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست برای رادیو آزادی گفت به زودی رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد.
مواردی که باید انتظارش میکشیدیم به قواعد تیره حل شده، تنها و تنها منتظر اعلان رئیس هستیم و این مربوط خود رئیس جمهور میشه. او باید فرمان بده و تا یک فرمان رئیس کمیسیون اعلان شود تا رسما کارای کمیسیون آغاز شود.
این در حال است که نهادهای بین المللی از قطع کمک ها به کمیسیون های انتخاباتی هشدار دادند. برخی از آگاهان امور می گویند امیدوارن اصلاحات انتخاباتی در کشور قربانی بازی های سیاسی نشده و نظام انتخاباتی مطابق خواسته های مردم اصلاح شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید موضوع تعیین 8 والی نهایی نشده و بحث ها در این مورد ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان روی همکاری های دو جانبه و مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم تاکید کردند. فعالان در سوریه می گویند که گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخش های شهرک قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا 15 تن از اعضای جبهه النصرت در سوریه کشته شدند. و وزارت دفاع فرانسه میگوید نیروهای خاص این کشور دو رهبر گروه تندرو اسلامی را در مالی کشتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا شماری از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا یک مطلب را زیر این عنوان به نشر رسانده است. طالبان پیش از دیدار با مقام‌های افغان با اجرای حملات مرگبار قوت خود را نشان می‌دهند. روزنامه با اشاره به حملات مرگبار پی هم اخیر در کابل نوشته است: حملات در قلب کابل امیدواری‌های را از بین برد که در باره پایان یافتن روند متوقف شده صلح به وجود آمده بود. اندپندنت در ادامه می‌نویسد زمانی که نمایندگان حکومت رئیس جمهور اشرف غنی گفتگوهای غیر رسمی را با نمایندگان طالبان در قطر انجام دادند، امیدواری‌ها در باره صلح در افغانستان افزایش یافت. روزنامه به نقل از هارون میر یک کارشناس افغان نوشته است طالبان می‌خواهند به اثبات برسانند که حالا هم نیرومندند و می‌توانند در هر نقطه تحت کنترل حکومت حمله کنند. اندپندنت به نقل از گریم اسمیث تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران نوشته است افزایش خشونت‌ها در افغانستان رئیس جمهور غنی را که طرفدار گفتگوهای صلح با طالبان است با وضعیت دشوار مواجه ساخته است. به باور آقای اسمیث با وجود این نیز اطرافیان رئیس جمهور غنی نسبت به گفتگوهای صلح با طالبان متعهدند. اما گریم اسمیث گفته است برخی از افراد در حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد پروسه صلح زیاد خوشبین نیستند. روزنامه واشنگتن پست هم به افزایش حملات در افغانستان اشاره کرده و نوشته است با وجود سرمایه گذاری چندین ساله آمریکا نیروهای امنیتی افغانستان با وضعیت دشوار روبروند. روزنامه می نویسد امسال که مسئولیت رزمیدن در برابر طالبان در خط مقدم جنگ تنها به عهده نیروهای افغان است، سال نو یک سال قابل توجه خواهد بود. روزنامه به نقل از کلاود راکیست تحلیلگر شورای اتلانتیک می نویسد که در هنگام خلای امنیتی پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، مشکلات ایجاد شده از سوی طالبان زیاد حیرت انگیز نیست. میشل گوگلمن تحلیلگر یک مرکز تحقیقاتی دیگر به واشنگتن پست گفته است طالبان نیروی است که بالایش حساب شده می تواند، اما به باور این تحلیلگر نباید فکر شود که این گروه توانایی دوباره به قدرت رسیدن در کابل را دارد. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. برای اولین بار در 11 سالگی بالایش تجاوز شده. نامش خاطره است. متجاوز جنسی نزدیکترین عزیز خاطره، پدرش. خاطره خواستار مجازات حلیم است. محکمه حلیم را دیروز به اعدام محکوم کرد. گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
هرچند انتقادات بر حکومت وجود دارد که به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی نمی کند، اما نهادهای قضایی افغانستان برای اولین بار یک پدر را به جرم تجاوز جنسی بالای دخترش محکوم به اعدام کرد. این محکمه که به روز چهارشنبه به طور علنی برگزار شد، بر علاوه حلیم عامل و خاطره قربانی این رویداد، ده‌ها تن از اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران نیز در آن حضور داشتند. سید احمد رئیس محکمه ابتدایی حوزه حول شهر کابل حکم هیئت قضایی را در مورد چنین صادر کرد.
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان در قضیه تجاوز جنسی به مسمات خاطره دخترت ثابت بوده. مطابق هدایت ماده عبده قانون خشونت علیه زنان و رعایت فقره یک ماده 148 قانون جزا و فقره یک ماده 142 قانون جزا به اشد مجازات اعدام حکم نمودید.
بر اساس گزارش ها خاطره برای اولین بار در سن 11 سالگی از سوی حلیم پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعد از آن پدرش به گونه دوامدار و اجباری بر وی تجاوز کرده است. خاطره در حال حاضر بیش از 20 سال عمر داشته و مادری یک دختر 2 ساله و یک پسر 3 ماهه از پدرش است. خاطره در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این بارها به ارگانهای مربوط مراجعه کرده، اما نهادهای مسئول این قضیه را پیگیری نکرده بود. وی گفت اگر این مسئله را با رسانه ها در میان نمی گذاشت، فکر نمی کند پدرش مورد پیگرد قرار می گرفت.
محکمه دیگه حکم صادر کرد، خدا کنه کمی حکمش تطبیق کنه. اگه حکم تطبیق نشه دوباره آزاد شد و بازم بیاز از طرف کاکایم شون ما زیر خطر هستیم و اگه یه حکم صادر کرد تطبیقش نکنه بازم ما در خطر هستیم.
قبل از این گزارش ها در مورد خشونت علیه زنان در برخی مناطق به نشر رسیده است، اما این بار اول است که مسئله تجاوز یک پدر بر دخترش در رسانه ها پخش شده و عامل قضیه محکوم به اعدام می شود.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هفت و 52 دقیقه صبح به وقت کابل است. گفتگوی داریم با جوانی که از کار کردن در بخش خدمات سکتوری ولایت تخار دست کشیده. اما چرا؟
در اونجا قراردادهای میشه و فرگشایی هم میشه که خودی کسایی که در حکومت دست دارن در اون قراردادها شرکت میکنن. یک کسی که واسطه نداشته باشد در اون ارگان نمیتونن که اون قرارداد را به نفع خود کمایی کنن.
در رنگ‌های زندگی تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
می رویم به همسایه افغانستان یعنی ایران. رهبر مذهبی این کشور می گوید به هیچ صورت برای مفتشین بین المللی اجازه نخواهد داد تا از مراکز نظامی این کشور بازرسی کنند. آیت الله علی خامنه ای دیروز گفت که از وی تقاضا شده تا با دانشمندان هسته‌ای ایران گفتگو شود، اما وی افزود که با این کار موافق نیست. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
رهبر مذهبی ایران میگوید با مفتش های بین المللی اجازه نخواهد داد تا از مراکز نظامی این کشور بازرسی کنند. آیت الله علی خامنه ای به روز چهارشنبه در مراسم افسران تازه فارغ شده ایرانی در تهران گفت که اجازه نمیدهد با دانشمندان هسته ای آن کشور صحبت از سوی مفتشین بین المللی صورت گیرد.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم.
این اظهارات خامنه ای در حال صورت می گیرد که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان ضرب الاجل 30 ماه جون را برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تعیین کردند. محمد تنها سابق استاد در پوهنتون کابل و حالا موصل دکترا در پوهنتون هسته‌ای آنوور آلمان بر رادیو زادی گفت با توجه به اصول اداره بین المللی انرژی اتمی با اظهارات رهبر مذهبی ایران مخالف نیست.
اگر در بین کشورهای 5+1 و ایران کنم توافق مفتشین نظامی موجود باشه، باز در چوکات اون توافق میتونن اینا کنترل و تفتیش کنن. در غیر از او در چوکات فعالیت ها و لایحه وظایف آژانس انرژی اتمی بین المللی این کار اگر کشور مطبوع اجازه نده، خود مفتشین به طبق هیچ قانون نمیتونن، چون قانون داخلی کشور نقض میشه و این حق را مفتشین آژانس ندارن.
اما اظهارات تازه رهبر مذهبی ایران و تلاش‌های قانونی آن کشور در بخش هسته‌ای بار دیگر اسرائیل را نگران ساخته است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل به روز چهارشنبه در بیت المقدس به خبرنگاران گفت که نباید چیزی که وی اشتباه با کره شمالی می‌داند در مورد ایران تکرار شود. جامعه جهانی از ایران می‌خواهد تا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کم کند و در نتیجه تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور شود. ایران همواره گفته که هدف برنامه هسته‌ای‌اش تولید انرژی است و هیچ قصدی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. همه روزه از 7 صبح تا 7 شام می‌توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا نوبت رسید به پخش رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
اما این تورازاده هستم، فارغ التحصیل از فاکلته ادبیات، باشنده ولایت تخار هستم.
چی کار و وظیفه دارید؟
برای فعلا ما تقریبا اگر بگم به سرنوشت هستم. قبلا بعد از اینکه فارغ شدم در ولایت تخار در خود مقام ولایت در خدمات سکتوری کار می
با کدام کار زیاتر علاقمند هستین؟
علاقمندی ما خاص به تمدن و فرهنگ جامعه افغانستان بیشتر است. بعد از اینکه مدت یک سال ما در مقام ولایت تخار افای وظیفه نمودم، چون بسته قراردادی بود، قرارداد من پوره شد. بعد از اون من به شغل خصوصی که خدمات تجاری است، بخش تجارتی شرکت های لوجستیکی را رهبری میکردم، یک شرکت داشتم، رئیس آن شرکت بودم. بعدا فعلا بیکار هستم، وظیفه دولتی ندارم.
چطور خواستین که وظیفه تان ترک کنین؟ پرابلم هایی داشتین در کارتان یا ای که مطابق خواستان نبود؟
در حقیقت تی یک مسئله است که به بخش های خصوصی زیادتر توجه نمیکنند. حکومت و عدت ملی ما توجهشان به خدمات سکتوری نیست. البته در اونجا قراردادهای میشه و فرکشایی هم میشه که خودی کسایی که در حکومت دست دارن در اون قراردادها شرکت میکنن به نامهای مختلف و با یک کسی که واسطه نداشته باشد در اون ارگان نمیتونن که اون قرارداد را به نفع خود کمایی کنن. از قلدرها مثلا زورمندان استفاده میشود که پس به خودی امو بانده های مافیایی که در داخل حکومت هستن و امو پروژه را برنده میشن. به اون اساس ما واقعیت خسته شدیم، کار کاملا به صفر رجوع کرده.
تشکر، شما جوان هستین، موفقیتتون رو میخواهیم.
سلامت باشین. تشکر.
رنگ‌های زندگی در صفحه اینترنتی ما هم قابل شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محمد امین مصدق از کابل: همکاری مشترک افغانستان و روسیه در بخش مبارزه با مواد مخدر و تروریسم یک اقدام نیک است. ذاکرالله از جلال آباد نوشته: از شورای ملی افغانستان انتظار دارد تا تفاهم نامه همکاری استخباراتی میان افغانستان و پاکستان را فسخ کند. و عثمان خیل از نهرین بغلان می نویسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان باید در جهت تامین امنیت در کشور کار کنند. تشکر از پیام‌هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.